د انویسټیو
ډیر زیات مننه سید سمیا باز قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ورسلاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نه هم یاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطحه به ساري ډول زلوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیگ پای لوبه کیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړم، یا ګرښو دوست مرښو کم کم دی وای زوی می خونځه خلاص کړو او یو کراچۍ درلودله، پاغي کاروبار کوو، د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کارونی وو، ورښو او درک لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قار صافي ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅه کوي. دا پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنه کړی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نکړي. ولی زاده ویل دا سی رپورټونه ورته رسیدلی چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشکول لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانه تاریخي آثار په هنګکان کې ننداري ته کې خودل شي. دا دی وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا تاریخي آثار وس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا دا آثار براتونکو میاشت د چین له موزیم هنګکانګ ته ویول شي او هلته به ننداري ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا باختر د غنجنی آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبی کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوی. دا باختر د غنجنی یا خزانه تاریخي اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پوري تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبریالانو ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل دا پروسه همدا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډو څو ترهګري ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردان مشري کوي په انکاره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
un accordo con il Regno Unito adesso dovrà essere
دوی د موافقه باید د اروپایي کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله درا ولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پای ته ورسید.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راړي نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو.
روس لاغی چې یوناما په خپل یو روسي ریپورت کې ویل په افغانستان کې په تیر 9 میاشتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول لوړه شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیه کې ویل چې حکومت تل د ملکی خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوي، خو وس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لارې څه ده؟ په موضوع د کندوز لوالي عبدالجبار نعیمی سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دی او څه غواړي، په دې موضوع هم یو ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوي دي په تیرو 9 میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلالزی چمتو کړی ریپورت اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلی کې احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن به پښپې دوه خرویونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خرویونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. چې محصل کاتب بجټ کې او لپزو سوانې چې سره شکېدلې وي، نور په بجټ کې څه درلودل. او د عمرم ولس کاله و، په دې وطن ملکی وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي رادیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل شوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداوی وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 16% زیات شوی دی. خود افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړسوي او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویان کبیر حقمل بیگا ازادي رادیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات تمنول ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچولې د چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 3,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د یوناما په رپورت کې ویل شوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پر چویدل د دې ولایت د اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالي لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس د پښتنو پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندیږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي، ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دي.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
وخت خدای دې چې مخالفین د ولس د منافع په خلاف جنګیږي. مشتوقع ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کړي، ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ته استفاده کوي، علما ته استفاده کوي، ځوانان مدني نهادونه ته استفاده کوي، کسبکار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه خپل پایې لري. او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی، هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي. تنه هغه ځایونه نه دي چې په دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همهغۍ په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه. دوهم کار مو دا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مو دا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزي صادرات پایل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزي او چې د افغانستان د وچ میوې صادرات دي بیل وړ شوې دي. اوان په زینو سیمو کې اغلته چې د جنغوزي ونی او زنګلون دي د خلکو ترمنځ د جنغوزي او د زنګلون ونو پر سر کړکې چونه راپورته شوی، خو دا ممیزو په عربیا موضوع دا سینه ده. په غزدی کې سوداګر او بزګران د وچی میوه په ځنګړی توګه د ممیزو ل ټیټی به سرټکی دوی ل دولت نه د بازار موندنې په برخه کې تمرستې وخت نه کوي. حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت راکړي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بایول ټیټېدو څخه شکایت کوي. د وایي ممیز د فلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو بای دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډې ته ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله په نیمای بیا خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخا نوم دی چر
نوم می و نوم اسد الله
کوم جرا غلای
له ول سوالی مری
کشمیر ترا وری
و فور کړي می وله غ بیرته بایره باندې چټه کړ توان سو
اول دی بصور کړو
په یول سو سلوخ
بیا دی ورسته بصور سو
په یول سو پنځه.
د دغه ځای یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بې ساري ډول دي، خو د ټیټي به له امله یې موږ ته سش کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلی دی. سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سش کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پریمانه دي خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی،
اقدام نه کړم.
یو بلتن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډی ته ممیز راوړي دی وایي تیر کال ګران او سش کال ارزانه سوې دي. د خلکو مالونه کونی کونی پراته دي، بازار نه لري.
نم متی ولاده ګلان ورسواري جنډې وسودن کيم. سش کال په 2100 ګروپ کلدار باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزانه سوې دي؟
مالونه ټول دلی پراته دي، خلکو مالونه نه وځي. کوم بازار ته مال راځي، له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلوت، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي، نرخ دي بازار اولي.
بلخوا په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې دوی تر بل هر وخت زیاته وچه او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین امیری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. په همدې خاطر د میوه بیر الویدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته یې مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس پر راشدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 او زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خواهی سابقه نه درلوده. رسپانې لښکېل خو او د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل رسپانې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنز 1140 ملکان وژل شوی او 3109 شنور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکانو مرګ جوړ داسې وخت کې اوچته ورسېد چې د اتلس کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو وره لیوالتیا وښوده، خو وی ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات غیر مشروع بللی وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسیدلې ده.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمه ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکارا کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشتہ جلالزه په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریې په شمال کې په اوربن موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته پاتللی پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوري به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشه له مسؤون زون څخه ووزي. د سوریه چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړ چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خبرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره موافقه درلوده. ترامپ ویل چې د موافقې د کوردانو ژوند ژغورلې دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر پنقره کې خبري غونډې ته ویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو لکه څنګه چې پنس ویل بحث نه یور باندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړي. مولود چاوش اوغلو پر نویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ شو زیات دراوړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلی دی چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوه انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران دیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بے برخیشی او لدې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارډ ډالر راګرځولې دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنز هر کال د بودیجې په اړه په باسونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمی کې د دې دیوال درغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغه چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بي صبري سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غو ته غون مغاجرین لورسي تا ګلون کا کی باندې کم تاوی اختاوی تی کا نوی چام زکری او تالو چې نه بازارینا باندې تالو چې خالی نیست د ګلم خون پرور دروب جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. د په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبه په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هو سا ژوند درلود. خدای اوس ل خپل میرمنې مور پلار او شپږ کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس خپل کاروبار مو خپلې مې دنیا او خپلې مې ریپي او خپلې مې کېرینه وي دا آر فای پوتو چې کده خدای خوښه وي په داس مې سټیکه یې داس کې چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وا پرزا دمره ساخ زه خراب شوی وو دغه نه یو نیاز یو نیمه میاز زب دونه نه و مې دونه طریقه نه و بادا کې درو نه یالا پاک مې ویني
د فرید او مولا کورنۍ له هغو اوو زرو کورنیو څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تاخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپلو کورو پرېښودلو ته اړ سول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر لسو زرو پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کوم دي خلندانې اشمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا کې، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي، دا پس میلا دو امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ته چې روانې دي، دوی دا دوله دپاره چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زر د دوی د واپسۍ پروګرام یې دوه برا شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاتې دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20,000 کوچنیانو په ګډون 2,500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
او سمیور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د گنجینی تاریخي اثر په هانګ کانګ کې ننداري ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند کړي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکارا کې او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لان چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس ته تحقیقاتو په مرکز کې دی پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخله اجازه ورکړي. او د ترکیې حکومت منلی چې د سوریې په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر اوربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په یو پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولی او وی ګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کیږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرسته خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال مېرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو.
اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغانی ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعض خلک چې دی شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکه باندې هم تاثیر رازي، ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره کم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې وګوري د شپې تک کال معلومیږي. دا ولی د رقم مثلا دوی یاد آرایش د مواد کیمیاوی استفاده کوي، مثلا شپې هغه څه خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډېر پاک وساتي، استرس د ځانه لرې کوي. خوب داسې شزه دي مثلا چې میړه یې ویلې دي چې ته ډېره مخ دې خراب دي مثلا، یا سلیقه دې خراب دي، یا مخ دې خراب دي، ځکه نور تا سره ژوند نه کوم، مثلا زه یو بله شزه کوم، بله واده کوم، او دا چې ما ته راغلې ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دی، او څه وکم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلی. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به می چې خاتمه شو پوستکی به می بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکی به می نور هم روخانه کیدل. کله چې ډاکټر سپ تداوی کړم د مخ ستونزه می حل شو، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم. اغلی شاداب وایي د دې ترڅنګ چې د خزو او نارینه وو د ښکلا او پوستکی د رغولو په برخه کې فعال ده، د معلولو خزو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې لشپاک زورو څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 خزو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازینی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسي کارونه ښځو آقایانو ته وړو ته، ډېر نفر هم دوکان کې لرم، شاګردان هم باندې یو ډېر نفر خوندي چې ما ته کار کوي. تنها د کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوګر نه، ما ته خیاطیان راولی ورندگ نه، زه آقا ټول